السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل نور. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی د طالبانو مرکچیانو ویلي د افغانستان سول لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي سلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. د افغانستان په کاپیسا ولایت کې شپږ پولیس وژل شوي دي او په عراق کې د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې د وژل شوو شمیره درې نوي ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل د رایټرز او ای پی خبري اژانسونو له مخې د طالبانو یو استاسي نن ویلي د افغانستان سول لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی ملاقات دی چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د طالبانو استاسي وایي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. استاسي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. خدای مذاکرات هم نه دی بللی، بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم ژمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون له رایټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي طالبان چمتو دي چې خپله ژمنه پوره کړي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تېره اونۍ د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کې آزادی مارچ کوي او نور ګوندونو ورسره په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمن نن مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر سوې چې حکومت نه وی لري کړي خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
سره کوم طاقت ته چې دی به ما لاره نیسي خو په پولیس باندې ډاډه ده که نه نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی مونږ الیکشن غواړو مونږ هغه الیکشن نه ده منلی چې کوم په 25 جولای 2018 کې شوی ده ټول اپوزیشن په دې متفق نو طالبان هم پکې هغه پاکستانیان دي که نه جی ووټ لري ووټ اچوي د هغه ووټ سره هم ظلم شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام فی د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لارې اسلام آباد ته نه پرېږدي. موجوده حکومت دا هم وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي. نن د خیبر پختونخوا په مردانو ابتاباد کې د ماشومانو د مقدمو اورېدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شو. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستې پر مهال د پېښور های کورټ رجسټرار خواجه وجیالدین مشال ریډیو ته ویل چې ډېر سر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي.
آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کم یو ہدایت نامہ جاری کھڑے ہوا جی آگے مطابق زمونگا ٹول پختونخوا کے ریج چائلڈ کورٹس جوڑا ہو نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ایکس فاٹر ڈسٹرکٹ مو وتوا یو آگے کے ٹول ڈسٹرکٹس کے چائلڈ کورٹ مو جوڑا ہو چ حکومت منتسٹ نہ رہا کی
لدی وړاندې یوازې په پیښور کې د ماشومانو لپاره ځانګړی عدالت وو. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 30 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته ویل له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي.
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه لشلو زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمه یعنی پنده اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وای د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه تیز کړي دي. افغان چارواکو نن ویلي وسلوالو طالبانو په کاپیسا کې په یو امنیتي پوستا په برید کې شپږ افغان پولیس چارواکي وشلي دي. ولایتي کونسلرانو محمد حسین سنجانی او محمد محفوظ صاپی ویلي تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې په پیښه کې درې پولیس چارواکي زخمیان شوي هم دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د عراق د پارلیمان بشری حقوقو کمیشن ویلی په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد پر مهال د وژل شو شمیر درې نوي ته رسیدلې ده. د کمیشن په وینا په دې هیواد کې نن په پنځم ورځ هم د بیروزګارۍ، خرابو لسی خدماتو او د درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري چې پکې 4000 کسان زخمیان شوي دي. د مرشوبلې د تازه شمیرې لاغي وروسته مخې ته راغلي چې د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو زیاتې درست له حکومت سره مستفی کېدو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د زر تر زره انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د احتجاج کوونکو د جایزه غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده، خو دا خبرداری هم ورکړې چې د عراقیانو د ستونزو هوارولو کوم جادویي حل لاره نه لري. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې له پلټنو سره مخامخ دی. بلومبرګ ورځپاڼې د اکتوبر په 4 خبر ورکړ چې د ملي امنیت شورا په عمله کې کموالی راوستل به د عادي طریقې له لارې کیږي. د امریکا په ملي امنیت شورا کې دا مهال 310 کارکوونکي دي. دا یوه اصولي اداره ده چې د ولسمشر یې له ملي امنیت سره د تړلو مسئلو، پوځي معاملو، له سلاکارانو د کابینې له چارواکو سره د بهرنۍ پالیسۍ د پرېکړو په اړه د بیا کتنې لپاره کاروي. بلومبرګ ورځپاڼې دا خبره د هغو 500 تنو په حواله کړې چې د عملې د کمولو له معاملې خبر دي، خو سپینې ماڼۍ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او اخیری خبر دا چې نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنی شل اوریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی ده د دریو شل اوریزو میچونو د سیریز لومړنی میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم په قذافي میدان کې لس کاله مخکې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغلی وه چې څو لوبغاړي پکې زخمیان شوي هم وو. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د بانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپی نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپی شل پیسې او 1.93 روپی شل پیسې. یو ایرو 1.01 روپی او 1.01 روپی اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپی 15 پیسې او 2.40 روپی 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپی 40 پیسې او 1.40 روپی 60 پیسې. یو افغاني 1 روپی 90 پیسې او 1 روپی 99 پیسې. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره لیدلې دي معلومات ترکو. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په هر حال کې به د حکومت ضد په اسلام آباد کې لاریون کوي.
اول ابتدانا تمام حکومت عملی نه بیانو، وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو چې څو پورې موږ د حکومت لري کړی نه.
په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 6000 زیات شوی دی. په خیبر کې چارواکو د ډنګي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. یو ډاکټر وای
بارتا په نالې کې او بزي صفا بالکل بند نوي یا ټینکی وی کولاوي په کور کې نو او بد د سې دي چې او په بد د په کار دی چې پامنه کور کې دي بندایي.
د خیبر پختونخوا د ارګزو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه شي نو ځکه د امنیتي پوستې ختم کړي او کورونو لپاره له ځنګلونو د لرګي وړلو اجازه ورته ورکړي.
دا ختم شوی لري بالکل ټول زموږ مکانات دا ختم دي. دا غوډه پر مولرګي ضرورت وینو اندرونی کوم مولرګي وي د کومه پابندي مو باندې دیو لګي دا په کار ته نه ختم کړل شي.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره.
تا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نړیوالې رسنۍ د پاکستاني او چارواکو لخوا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره ملاقات کړی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشه طاهر خان صاحب، او تاسو څه معلومات لرئ؟
ډیر مهرباني ستاسو. د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د غونډې خو د طالبانو یو کس هغه مشال ریډیو ته دغه تایید کړ چې غونډه شوې ده. البته د جزئیاتو تفصیلاتو په اړه باندې یوه غاړه هم خبره نه کوي، لیکن د زلمی خلیلزاد غونډې نه وړاندې چې کله د پاکستان خارجه وزیر سره دې غونډه کړې وه، نو بیا یو چارواکی چې هغه دغه خبرو برخه و هغه نه بیا مخبل رابطه کړې وه. نو بنیادی چې کومه نقطه وه په دې خبرو کې، هغه په طالبانو باندې د هغې نه غوښتنه وه، مطالبه وه چې په تشدد کې کمی د کمی په باره کې دا مهمه نقطه وه. پاکستانیانو ورته هم په یو آواز باندې ویلي چې دغه تر طالبان دغه موضوع ته متوجه شي، ځکه چې دوی په بنیاد باندې د امریکا صدر دې سره خبرې ختمې کړې. اوس زموږ تازه د مشال ریډیو معلومات دادي چې د طالبانو د سیاسي استازو نه اوس د طالبانو شورا تفصیلات غواړي چې دی پاکستانیانو سره زلمی خلیلزاد سره په کومو خبره کړې ده. نو طالبان اوس په خپل منځي مشورو کې مصروف دي او خپل مشرانو ته معلومات ورکړي چې څه جواب د طالبانو لخوا امریکا ته او بیا پاکستان ته راشي. نو دا وخت اوس خپل منځي خبرې روانې دي او مشورې کیږي چې یو جواب ورکړي شي.
صحیح. نو مخکې چې دغه خبرې د امریکا په مشرۍ چې د طالبانو سره د اوی د پلاوی سره روانې وي، بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ختمې وګرځولې، تاسو څه وایئ چې د دې ځنډ پس چې اوس یو ځلې بیا دا پروسه شروع شوې ده، نو خوشبینه یې چې د دې بس مثبتې نتیجې راشي او کنه طالبان اوس له نورو پیاوړو غوښتنو سره مخې ته راغلي دي؟
زما خیال چې یو خوب بنیاد خو د اسلام آباد سفرونو اخو دي دي. لیکن کم سبب او کم علت چې د امریکا ولسمشر هغه وړاندې کړی او په هغه بنیاد باندې خبرې طالبانو سره درولې دي، که هغه سبب موجود وي، هغه علت موجود وي، نو بیا خو ګمان نه کوم چې ډېر ژر به پرمختګ وشي. او که سنرمي د یوې غاړې ناراضي او بل غاړه هم سم مثبت اشاره ورکړي، بیا خو امکانات شته، استعمال شته چې واپس هغه طرف ته لاړ شي د کتر هغه پروسې ته. لیکن دومره زر ګمان نه کوم چې دا کار به ډېر ضرور شي. البته یو اعلان کیږي، ښکاره اعلان کیږي چې د اوربند طرف ته څه ګامونه اخیستل کیږي، تشدد کمولو کې څه شیان مخې ته راځي، نو بیا خو امیدونه او هیلې به ډېرې زیاتې وي. لیکن اوس به وکتی شي چې کومې خبرې شوې دي، د دې خبرو نه وروسته آیا هغه زور دریس پاتې کیږي موقف یا واقعي څه نوی مخې ته راځي.
د خبرو اترو پاک لا چې کوم راتلونکي لپاره لای هي عمل دی، دای پاره خو تاسو سم معلومات نه دي ترلاسه کړی؟
زما خیال چې دا د اسلام آباد د پروسې نه وروسته بیا امکان دی چې دغه رنګ نور هم رابطې وشي، سره له دې چې تر اوسه پورې هر شی چې اسلام آباد کې شوی دی نو هغه پټ پاتې کړی شوی دی. په ځانګړې توګه د تیرې ورځې خبرې چې کومې شوې دي او د هغې نه مخکې چې بیا د پاکستان وزیر اعظم سره او د پاکستان فوج هم په غونډه کې موجود و، دا ټول پټ پاتې شوي دي. لیکن داسې مونږ اورېدلې دي، سره له دې چې دا ډېر زیات یو تایید شوې خبره نه ده، چې داسې هم یو تجویز وړاندیز شته چې د خبرو دا پروسه کیدی شي چین ته هم لاړه شي، ځکه چین هم سو وارې لکه داسې بین الافغاني خبرو د کولو هم د قربتوب هم یو وړاندیز کړو، او چین په دې رستو کې ډېر فعال پاتې شوی. طالبانو په دوه سفرونه په دې دوه میاشتونو په کم وخت کې چین ته هم کړی دي، داسې یو خبره شوې ده. لیکن څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه ډېر زیات تر اوسه پورې تایید شوې نه ده، لیکن د اسلام آباد دا خبره به زما خیال چې دا به روانې وي. او راتلونکي وخت پر اوس موږ پرون د روسي سفارت نه واورېدل چې په ماسکو کې هم یو هفته وروسته د امریکا د روس او د چین چې کوم غوډ لري خیزه غونډه شوې وای، یو میاشتې مخکې په بیجینګ کې دا غي دویمه غونډه چې پاکستان ته هم بلنه ورپې شوې ده، د بیجینګ غونډه کې هم او د روسي سفارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه درې اړخیزه چې کوم فورم دی په هغه کې به پاکستان ته هم بلنه ورکول کیږي نو وکټی شي دا فعالیتونه یو وار بیا د زیات شوی دی نو امکان شته چې دا پروسه پر مخ لاړ شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای چې ګوند به په هر حال کې د رواني میاشتې په 20مه د اسلام آباد لوري ته د حکومت ضد آزادي مارچ کوي. نوموړي د خالی په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې کچاري حکومت د دوی احتجاجي لاریونکو کې خنډونه واچول یا د دوی د ګوند مشران یا کارکنان یو نیول نو نتیجې به خنوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له مولانا فضل الرحمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي په لاریونکو د خنډونو په صورت کې به رد عمل شوی.
سره کوم طاقت چې دی مال لار نسی او په پولیس باندې ډاډه ده کنه جی نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی ده. پولیس په قانون مطابق کار کوي. هغه به وزیر اعلی زیر اثر نه دی حکومت زیر اثر به نه وي. نو اوس خدا ثابته کړله چې نه موږ دروغ وي قوم ته لیکن داسې حالات نه دي. حالات به داسې وي چې که ده دا خبره دغسې واخیسته لکه چې دا دی وایي نو شکه دې چې د خپل کور نوم دراو
لکه تاسو به ځای خام خازادي مارچ په کوي په
خو دې کو خام هر کو ان شاء الله ولا ان شاء الله ان شاء الله
نور سیاسي ګوندونه تاسو ملګری چې
ټول ملګری دي ټول ملګری دي ان شاء الله
لکه مطلب سو په کوم دغه باندې تاسو
ا دې ته موږ اختیار ورکړی دا چې تاسو چې څومره د وسی او تاسو خپل پټه څومره تاسو اجازه درکې تاسو ائیډیا تاسو سوای تر هغه هدف پورې موږ تاسو د خپل ائیډیا نه پاون کوو لیکن په عملی تور باندې شرکت هدف پورې دا ضروری دی.
مناسب تاسو
باندې لیدا
مناسب غواړی الیکشن غواړی ان هاوس چینج غواړی سر
موږ الیکشن غواړو موږ الیکشن نه باندې چې کوم 25 جولای 2018 کې شوې دا ټول اپوزیشن په دې متفق
او دی کې چې تاسو د گرفتاری سره غوښو یا نور داسې تاسو لیډران گرفتار شو دا
په گرفتاری به تحریک رواني او مشتعل بشي او به کنټرول بشي دا سفر نه پرې وځي دا دې لپاره بتاوان ګرې موږ لپاره نه بتاوان ګرې
مناسب تیر لکه پی ټی آی چکړو هغه ډیر زیات ناشته کړي وا تاسو سه بندوبست کړی د کنټینر
نه موږ دغه پیروي نه کوو موږ خپل ستراتیجی خپل بیانو اول ابتدانه تمام حکومت عملی نه بیانو وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو
څومره وخت پورې به دغه مارچ تاسو
ته څو پورې مونږه حکومت لري کړای نه
او دې کې تاسو وی چې ټول هوا ټول ملک نه به قافلې راځي
تمام پاکستان د هر کونه نه خلک را روان
د مدرسو او هغه وی چې مدرسو طالبان یا دغه
طالبان به هغه پاکستانیان دي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوای دا نو شی یو سره ووټ اچولای شي لیکن طالب په ټول خلکو کې سم رہی پورو کې به مال برابر
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره تاسو خبري اوریدئ چې د اکتوبر په 20مه د نوموړي لخوا د حکومت ضد آزادي مارچ په اړه د پښتنو جوابونه ورکول.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 20000 زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 40 کسان وژلي هم دي. له ناروغي سخ کال په پنډا او اسلام آباد کې ډیری کسان اغیزمن شوی دي. همداراز خیبر پښتونخوا سیند او بلوچستان کې هم سخ کال زرګونه خلک په ډنګي اخته دي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د ډنګي نه مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي چې له وجې د تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل له ظفر خانه.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وای د ډنګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تسکړي خو لا هم د پنده او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا سیند صوبې او پتی ربیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډنګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان ای ایچ لوړپوړي چارواکي وای سکل د ډنګي څپه په 2011 کې دراغلي هغې ورستو تر ټولو لوی ده. د یادې ادارې ویان درانه محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډینګي وهلي دي.
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه له 20000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نګدې نیم مریضان د پټوهار سیمه یعنی پنده اسلام آباد خلک دي. تر اوسه 40 کسان لدی ته بیمړ شوی دي.
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پیښور او سواد کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلې دي. د پیښور یو استوګن نادر چې د ترلوري ډینګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغه رنز اخته دي
چې نه ورته وي پښته هر شو ساسي دا بڑا ډیره علاقہ شو څنګهولندې شو هر یو کور کې مرجان خامخاده دیږي او زموږ خپل موسم موږ تر لور دا هغه د دوی مدري مورز د چې هغه موږ دومره سیر شویل چې موږ هیڅ د شفت کړی نه
ډینګی رنز په لومړی ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ خلک وځپل د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګی په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شو او په کراچۍ کې سلګونه کسان غیزمن کړل په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15000 زیات خلک وځپل په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړ هم شول په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړ شوي وو سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل رانا محمد صفدر وای له 13 هفتې راهسې د ناروغانو په شمیر کې کمواله راغله
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر سره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي
سفتر وای ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې ویو د سیمې په هیوادونو لکه په بنگلاديش سریلانکا فلپاین نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي ډینګي ودا سینا روغی د چې جراسم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشه په ذریعہ انتقالیږي دغه ماشه په پاکو بو کې وي ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروری ده چې په کور کې هغه لوخي چې پاکي او په کې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي
دا خیبر روغتیاي چارواکي وای په ټوله سیمه کې شاوخوا 200 کسان د ډینګي په تباخته شوې دي د دوی په خبره انتظامیه د ناروغانو د بسترولو او درملنې بندوبست کړیو بیلابیل ډلې په غوزینو کې د ماشو ضد دوا پاشلې چې پکې اوبه ولاړې دي فرح چنواری د جمرود روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې را لګلی
د خیبر د صحت محکمې چارواکي او ځایي ولسوالۍ هلته په دریو تحصیلونو جمرود لوړګي او باډه کې ډینګي ناروغي زیاته شوې د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وایي تر اوسه خو 200 کسان د خیبر په روغتونونو کې رجستر شوي او داسې نور ګڼ کسانو بیا د پیښور روغتونونو مخه کړې خو دوی ځایي متاثر شوو کسانو د علاج لپاره په خپل روغتون ان کې بندوبست کړای
تر 200 پر او په ټول خیبر کې او په دا کې زیات تر ریکور شوی هم دي او د یو هفته ناراضي موږ نیوی د بار مونږه دلته لکه یو خو ما درته وای چې ټیسټونه مونږه تا کو بل مونږه داخله وتا کو 24 اورز مونږه دلته کسان ناسوی هغه د مونږ ویلی دي چې راضي څوک داسې دي تبې سره راشي دردونه ورته کیږي او مطلب دای وای هم چې زما بالکل بدن وجود داسې دا چې ماتيږي نو مونږه زیات تر شک کو چې دیتا خامخا د ډینګي ټیسټ وشي نو هغه مونږ فری اف کاست وتا کو نو هغه مونږ په مارنی کې خپل آیزولیشن وارد کې مونږه سانو تا کې نه ولې دي لاندې ایمرجنسی کې مونږه تا کې نه ولې دي او بار ته مونږه خپل کسانو ته هغه هم ټیم جوړ کړای دی روزانه بیس باندې فوکس سپری کوي
نو موړي د دغه ناروغۍ نه د بچ کې دوه احتیاطي تدابیر هم بیان کړل
بارتا په نالې کې وبځي صفه بالکل بند نوي یا ټینکې وی کولاوي په کور کې نو او بد داسې دي چې او به بد د کار دی چې پامن کور کې دي بندایي یا بالکل هغه وب تاله کې نو داسې په پویږي چې زغه مونږه محله کې دغه تا ډینګي شوي دی نو اخته په کار دی چې دا ماسکیټو نیٹ یعنی مچردانی دا استعمالای او سیکنډ خبره ده چې دوه ټیمه په ځان باندې د موسپل ولا حکومت دوايي ده چې دغه د خوراک نه بچکیږي د ماشه خوراک نه
عادل خان په جمرود رخت کی خپل متاثر شوی ورور علاج لپاره داخل کړي او د وای
دینو مزز ولای د خو یو کم کم یو هفته وش ولا هو تکلیف تر ډیر زیات ته خو چې د ګلیګوسن اوشنم شروع کړي بعد سیسه نه گزاره شوی مسهولت د غوړو چې د ډنګ کې څه نظر په واچي خامخا چې بندوباسي ولا وګړي شي کې لوګا ولا وشي
د خیبر زن نور وګړو وویل
زمانه ما چې کوم د بنیامین د وزره جمرود خلکو کې ډیر زیات یاره پیدو شوی ډیر خلک حرم نروزی مونږ یو چې دا سپری باقاعده په چکه مو کولو کې ناشي او چالت وشي
سمیولانه ممه علاج خو هر مریض چیرے پسپتالونو کې هم داسې حال دی چې هر تالونه شوري او بل مریض ته ډیر تکلیف وي، ټمپریچر او داسې نه ډیر زیات وي، دغه مخنیوي چې ونه شي نو دا په مخ کې لاړه شي ډیر زیات.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حجره په حجره د آگاهی کمپین هم پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په مردان او اپټاباد کې نن د ماشومانو لپاره د خصوصي عدالتونو پرانستل شو. تر دې مخکې په پیښور کې دغه عدالتونه پرانستل شوي. نن د خصوصي عدالتونو پرانسته د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد وکړه. نوموړي وویل چې ډېر زر به د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې نورو ضلعو ته هم دا عدالتونه وغځول شي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خالی په ورځ مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانسته د پیښور هایکورټ مشر قاضي سیټ احمد وقار وکړله. په دې موقع د پیښور هایکورټ رجسټر خواجه وجیه الدین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې نورو ضلعو ته هم دا خصوصي عدالتونه وغځول شي.
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایت نامه جاری کړې و چې هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنز کې چې دي زمونږ وخت چایلډ کورټس جوړاو، نیولی مرج ډسټریکټس چې ایکس فاټر ډسټریکټس مو ورته وایو، هغه کې ټول ډسټریکټس کې به چایلډ کورټ مو جوړاو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه د لپاره مونږ ججز آلریډي ټرین کړي دي، نو انشاءالله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو انشاءالله تاسو به وینئ چې دا ټول پښتونخوا NMDs کې به مونږه چایلډ کورس ورکړو.
نو موږ ویل که ماجمان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا زیاتې شوي وي، دواړه قضیې به دلته هوارول شي. دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی.
زمانم علی حسن دے اوزا اوس دے شکریہ دا کوم دا کے پی ڈی ڈکری چے چائلڈ کورٹ سے جو کا اوس مونگ دا محسوسول کی سوک زمونگ دا حفاظت تا پا اشتا سوک زمونگ خیال ساتھی لکھی اوس با ماشومانا تا پورے انصاف ملاوی او دا غوی پرائیویسی بچے رنہ بنے افیکٹ کی
دا ماشومانو دغه عدالتونو جوړولو کې مرسته کوونکې یو غیر سرکاري تنظیم ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان مشره ویلری خان یوسفزی په دې مخا مشال لیډو ته ویل چې دې عدالتونو کې د پښتني سیمې د کلتور سره سره د ماشومانو د هر ډول تحفظ پام ساتل شوی دی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موکا عمر کول پکار دی کنه کې دې خپل اپینین ور کول شي، خپل आवाज ور کول شي او شیر کول شي کنه زموږ خو زو د بارو مثلا نه دا کنه او بچو د بار مور نه غیر عدالت لتر لوی خبره ده خامخه د پردا ولا سیستم شته بچو د پردا د کیلونی ولا ماحول مشته مله مونږ داسې ماحول جوړ کړی یو کې بچو بیا نیاریږي نه او کې زمونږ ریواش سره هم دا کولی شي.
هم نن په اپټاباد خار کې هم د ماشومان لپاره د صوبې دریم عدالت پرانسته وشو، بلخو د عدالتي شمیره تر مخه د پیښور ماشومان خصوصي عدالت د جوړېدو وروسته په خوشه و میاشتو کې ورته د یو سل ډیر سونه سیوا کې سونه داخل کړی شوی دی چې په کې تر شپېتو فیصله هم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دارک زو یو شمیر مشران وایي حکومت دی پسیمه کې ورته اسانتیاوي برابرې کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل پسیمه کې د امنیت وضع ښه ده نو حکومت دی امنیتي پوستې ختمې کړي. دوی همداراز وایي چې ستنو شو خلکو ته دی د کورونو جوړولو لپاره له ځنګلونو د لرګو وړلو اجازت ورکړي. د ممتاز بنګش رپورټ اورو.
د ورګرو مشرانو پر صوبایي حکومت غږ کړی چې دوی سره شوې ژمنې د زر تر زره پوره کړی شي او دوی ته ورپې خستونزو هوارولو لپاره د حکومت باید اړین ګامونه پورته کړي. ملک مسید اورګزی مشار ریډیو ته وویل چې د ورګرو خلک د لسو کالو نه زیات وخت پس خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي خو دوی ته حکومت اجازه نه ورکوي چې دوی خپلو ودانو لپاره د ځنګل نه لرګي راوړي.
حکومت خپل ضرورت لپاره لرګي خپلو آبادیو لپاره وړي ورې چې د ډېرو د 1214 کالو نه د موده علاقه بالکل دا ختمه شوی لري، بالکل ټول زموږ مکاناتی دا ختم دی، دا غو د پر مولرګي ضرورت وینو اندرونی کوم مولرګي وي د کومه پابندی مو باندې دیو لګي دا په کار ته نه ختم کړل شي.
د بره اورګزو ملک رخمین اورګزی وویل چې اوس اورګزو ته د زلي درجه ورکړی شوی او په سیمه کې امن هم راغلی، خو د دې باوجود هم لا تر اوسه ځای پر ځای د امنیتی ځواکونو پوستې شته چې ځایي خلکو ته ترستون ځ جوړه ده.
چک پسونه نه د مو خل دور متاثر شوی دی، څه قدم په قدم باندې مو ته چک فوس لګیدل دي.
کله چې مو په دې اړه د ذکر شوی زلزلې نه ټکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي غازی غزن جمال نه وپوښتل. نو د بیګانه وخته مشال ریډیو ته وویل چې د ورغزو خلکو ته به د کور استعمال لپاره د لرګو وهلو اجازه ورکړی شي، خو دا لرګي به څوک د زلزلې نه بهر نه شي وړی.
موږ دا خبره کړې ده او موږ سره په دې کې سیول اډمنستریشن هم دا خبره منلې ده چې ډور لرګي وي څه کم د کورونو جوړولو لپاره وي نو دا هغه اجازه ورکړي، خو صرف او صرف په ډیسټریکټ
جواب ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوات.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړی دا تازه پیښو او روانو چارو خبری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د مازیګر 5:30 بجې وشوه. لنډ خبرونه لانی ساجمل نور. د رائټرز او ای پی خبری ایجنسیونو لمخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات هم نه دي بللي. خو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. افغان طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي له طالبانو سیاسي استازو څخه د دې ډلې شورا له پاکستاني چارواکو زلمی خلیلزاد سره د ملاقاتونو په اړه جزئیات غواړي. د جمعیت علما اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمان وای پر صورت کی باسادی مارچ کوي او نور گوندونو ورسره په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمان ان مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لری کړی خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په مردانو ایبټاباد کې د ماشومانو د مقدمه اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شو. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستې پر مهال د پېښور های کورټ رجسټر خواجه وجیه الدین مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر زر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې بیان ویلي دي له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک پې اخته دي. افغان چارواکو نن ویلي وسلوالو طالبانو په کاپیسا کې په یو امنیتي پوسټه په برید کې شپږ افغان پولیس وژلي دي. ولایتي کونسلرانو محمد حسین سنجانی او محمد محفوظ صافی ویلي دي چې تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې په پیښه کې درې پولیس چارواکي زخمیان شوي هم دي. نن د عراق د پارلیمان بشري حقونو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېره 93 ته رسیدلې ده. په هیواد کې نن په 15 مارو اسم د بیروزګاري، خراب ولسی خدماتو او درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري. او رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلې د خفیه شکایتونو د مواخذې له پلټنو سره مخامخ دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو تکتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کړل.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کلی کې د تیر زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره شو او مذاکراتو کې د افغان طالبانو امریکا سره امن خبرو لپاره بیا تیارېدل او هم په یاد ورځ د زلمی خلیلزاد سره ملاقات کول یو ښه پرمختګ دی. د ستمبر په اتمه د صدر ټرمپ لخوا طالبانو سره مذاکرات عین په هغه وخت ځنډول چې دواړه خواوو لوزنامه لاسلیک کولو لپاره تیاری کوله، له وجې ټول کوششونه بې ځایه لاړل. خو طالبانو لخوا مذاکراتو لپاره بیا تیارېدو وروسته امریکا له هم پکار دي چې خپل فیصله ته بیا کتن وکړي. ورسپانه لیکي امریکا که په افغانستان کې واقع امن غواړي نو ایوازنې لارې مذاکرات دي او کامیابی لپاره یې ضروری ده چې ډومبې دي دزبندي اعلان کړي او د هغې وروسته د بیا مذاکرات شروع کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي افغانستان کې امن ایوازې د مذاکرات د لارې راتللی شي، نو امریکا له پکار دي چې طالبانو سره د مذاکرات عمل بیا شروع کړي چې په یاد ملک او د منطقه کې د امن وضع ښه شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې حالات خراب دي چې له وجې افغانستان او پاکستان د یو شان مشکلاتو سره مخ دی. نو دا وجه ده چې پاکستان په مخلصانه توګه خپل کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي. ورځپاڼه لیکي امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات حتمی پړاو ته رسیدلي وو، خو کابل کې د چاودنې وروستو امریکا دغه مذاکرات وځنډول. مذاکرات یو وار بیا شروع کولو نه وړاندې پکار ده چې ړومبی د هغه ټول خنډان ختم کړي چې له وجې په راتلونکي کې مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې په شمول د یو شمیر ملکونو مشرانو په وړاندې راپورته کړه، او نړیوالې ټولنې تر څنګ د انساني حقونو تنظیمونه هم د دې نه خبر دي چې دوه میاشتو نه زیاتې مودې راهسې په کشمیر کې کرفیو ده چې له وجې ځایي اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نه خبرېدو باوجود ملګري ملتونه او اثر لرونکي ملکونه ولې خاموشه پاتې دي. وخت راغلی دی چې خاموشه پاتې کېدو په ځای دې د مسلې حل راوباسي، ځکه چې د کشمیر شخړې له وجې څه وخت هم د هند او پاکستان ترمنځ جنگ کېدی شي، او که خدای مکړه حالات دې حد ته ورسېدل نو اثرات به یې په دې ټوله منطقه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د اکانومیست مجلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې ښایي لانجمنې شي. نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکي تشدد او جنسي تیریو په اړه لیک کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته دروي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پایله کې کښلي چې په افغانستان کې انتخابات کله هم نه چټک او نه هم آسان ترسره شوي دي. د مجلې په لیکنه د سپتمبر پر 28 د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو وروستۍ نتیجې باید د نومبر تر 8 په ډاګه سي، خو دا انتخابات به هم له پخوانیو هغو بیل نه وي. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر لمنځه تللو وروسته افغانانو په څلورم ځل د ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچولې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې د سړکونو حالت ته په کتو داسې ښکاري چې که امن وای هم نو انتخابات به ګران وای، خو هلته پر دې سربیره له تیرو 18 کالو راهیسې جګړه روانه ده. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د دې ټاکنو پر مهال د رایو د مرکزونو تر درېیمه حصه زیات تړل شوي وو چې یو شمېر پکې د بدامنۍ له کبله بند و. د مجلې په وینا د نتیجو راتګ به څو اونۍ وخت واخلي، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د رایو څو مرکزونه خلاص وو او ټولې څومره رای اچول شوې وې. د طالبانو لخوا د موبایلي شبکو د ګډوډولو له امله په سلګونه د رایو مرکزونه داسې وو چې له کابل سره هیڅ رابطه نه وه سوې. د ولسمشر اشرف غنی مخالفین تور بوري کوي چې په کومو سیمو کې د هغوی رای زیاتې وې هغه قصدن نه آرامي اعلان کړل شوی وي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکي تشدد او جنسي تیریو په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې یوازې د یاد ملک په ختیځ ښار چونیان کې له جون میاشتې راهیسې څلور ماشومان ورک شوي دي. د دې ښار ولس احتجاجونه کړي او د پولیسو پر مرکز راګرځېدلی دی. هغوی وایي پولیس د ماشومانو په ژغورلو کې غفلت کوي. خو د کسور ضلع د پولیسو مشر سهیل احمد تاجک د اکتوبر پر 3 په یو مرکه کې ویلي چې د څلورو ماشومانو د تښتولو په تړاو یې د سهیل شهزاد په نامه یو 8 کلن کس نیولی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د داسې کسانو نیول کېده او د هغوی لخوا د جرم منل د پلرونو او میندو په ذهنونو کې موجودو پوښتنو ته ځواب نه وایي. هغه پوښتنې دا دي چې په کسور کې ولې پر ماشومانو د تشدد او جنسي تیریو پیښې بیا بیا رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا ولسمشر وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبری شبکه پیل کړي چې د ده په خبره د امریکا ضد مرکزی رسنیو د کرکې مخه ونیسي. ډونلډ ټرمپ د اکتوبر په 3 په فلوریډا ایالت کې د وینا پر مهال سی ان ان یوه لانجمنه ټلویزیوني شبکه یاده کړه او زیاته کړه چې باید موږ خپله خبری شبکه پیل کړو او حقیقي خبرونه خپاره کړو. ټرمپ وایي په دې لړ کې باید په حقیقي معنو کې اهل کسان وګمارل شي چې جعلي نه بلکې حقیقي غږ خلکو ته ورسوي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
ډونلډ ټرمپ د سی این این او د نیویارک ټایمز په څیر پر نور مهمو رسنیو باندې په داسې حال کې سخت نیوکه کړي چې د کانګرس یو شمیر غړو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزات مقدمه جوړ کړي. کانګرس دا پلټنې تر هغه وروسته کوي چې وپټ شکایت کوونکي ویلي وه چې ډونلډ ټرمپ د روان کال د جولای پر 15مه د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلنسکي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغه فشار راوړی و چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیق وکړي. جو بایدن د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا له عمده نوماندانو څخه دی. دا لا څرګنده نه ده چې ټرمپ د نوي خبری شبکې په پیلولو کې څومره جدي دي، خو نوموړي د امریکایي حکومت په مرسته چلیدونکو دوو خبری شبکو د آزادې اروپا راډیو او امریکا ژغ حواله هم ورکړه. نوموړي وویل چې دوی د آزادې اروپا راډیو او امریکا ژغ د خپل هیواد د جوړښت لپاره جوړې کړې، خو د هغه په وینا دا دواړې هم ډیر شکار نه کوي. بلخوا د آزادې اروپا راډیو مشر جیمی فلای د ټرمپ د ارزیابۍ په غبرګون کې ویلي چې دا راډیو په 1950 کال کې له خپل تاسیس راهیسې هر ورځ د هغو خلکو لپاره کره خبریالي کوي چې د خبرونو او معلوماتو باوري سرچینې نه لري. نوموړي د اکتوبر پر 14 وویل، موږ باور لرو چې د راډیو، ټلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي او د باخبره ولس د ودې لپاره زموږ هڅې په داسې وخت کې ډیر زیات ارزښت لري چې حقیقت تر برید لاندې دی. اخوا بیا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ژغ مدیر سټیو هرمن د ټرمپ له بیان وروسته ټویټ وکړ چې د ده کاري فعالیت روان دی. نوموړي زیاته کړه چې ټرمپ باید په دې حقیقت خبر وي چې د 2018 کال په جنوري کې تر ولسمشر جوړېدو وروسته امریکا ژغ له نوموړي سره دوه ځله ټلویزیوني مرکې کړې دي. امریکا ژغ د امریکا تر ټولو لوی نړیواله خبری شبکه ده چې تر 40 زیاتو ژبو کې خبرونه او معلومات خپروي او د اونۍ پر سر یې د اوریدونکو شمیر تر 215 میلیونه زیات دی. د آزادې اروپا راډیو خبریالان بیا 22 هغو هیوادونو ته په 26 ژبو کې خبرونې لري چې یا خو د حکومت لخوا آزاد مطبوعات پکې تر بندیز لاندې دي او یا په بشپړه توګه فعال شوي نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
سو ورځې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات تصفی عملیات پیل شول چې لا هم دوام لري. چارواکي وایي کومې سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه پاکیږي هلته پوستې جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د والي له ویا نتاولہ خوګیانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په چین ولسوالۍ کې پیل شوي عملیاتو کې کومې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو پاکې شوي.
اوس مهال د نګرهار په اچین ولسوالۍ کې عملیات جریان لري. څو ځله هلته عملیات ترسره شوي دي ولې له مات سره مخامخ کېده. دا ځل زموږ امنیتي ځواکونو په بریالیتوب دا عملیات پیل کړل. اوس تقریبا 95% سیمه د مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې ده. لا هم پاتې سیمې چې د چونګخ یو ځینې نورې سیمې دي په پلان کې ده چې په همدې ورځو کې د مخالفینو له شتون څخه پاکې شي او په بشپړ ډول موږ اچین ولسوالۍ یو به امن ولسوالۍ اعلان
په تیرو وختونو کې چې کومو سیمو کې هم دولت عملیات سرته رسولی دي او دولت بیرته غزینه خوشی کړی دي نو وسلوال مخالفین بیا راغلی دي او غسیمې نیولې دي. دا ضرورت څه پلان لري؟
متاسفانه خوانیو عملیات ته په کتو کړ چې عملیات تر سره شوی دي سیمې بیرته خنډ دي ساتل شوی. دا یو ناکامه طرح و زموږه. خوشبختانه په ورستیو کې زموږ د نظامی شورا حکومت طرح جوړ کړی دا هغه سیمو کې عملیات پلان کیږي چې بیرته موږ د ساتن لپاره تدابیر ونیسو. تر دې وړاندې چې پرهار ولسوال و چلته موږ عملیات تر سره کړ. عملیات پر مهال چې کوم سیمې پاکې دي هلته پوستې جوړولې. اچین ولسوالۍ هم چې هلته عملیات تر سره کیږي او هم مهاله پوستې جوړېږي. تر اوسه پورې وو پوستې جوړې شوې دي. پاتې سیمو کې چې کله پاکې شي هلته به هم پوستې جوړې شي او هم به بیزونه جوړ شي.
دغه پوستې چې جوړېږي تبندې کې به د ولس خلک وي. دا د دولت لخوا نه بیا اکمالېږي.
په دې پوستو کې دوه ډوله ځواکونه زموږ ګمارل کېږي. یو خو د سیمه خلک دي چې خپل انجرات ته میړانه سره د خپل سیمو ساتنه کوي. حکومت وسره د وسلو ته چیزاتو او حتی تری وسان د زپوري ماش هم ورکول کی. دوهم چوکاټ زموږ اوس سیمه ایزه اردو ده چې د ویخې تجربه لمخې په نور سیمو کې هم ګمارل شوی ده. په چین ولسوالۍ کې به په نور پوستو کې بیزونو کې چلته جوړي کې دلته بزې پرزې شي. دا اردو له بشپړو امکاناتو ملاتړ څخه برخمنه ده. هوایي ځواک، زمینی ځواک دوی ته په وخت رسیږي.
دغه اردو تر دی وړاندې هم په کوم ولسوالیو کې زیا په زیات شوې ده.
په نګرهار کې موږ نه ټولی د سیمیزي اردو عملاً ګمارلې ده او دوه ټولی اوس هم تر روزنې لاندې دي. د خوګنو ولسوالۍ او همدارنګه بټیکوټ ولسوالۍ کې دوی ګمارل شوي دي، نازیانو ولسوالۍ کې دوی ګمارل شوي دي، غنیخیلو او سپینغر ولسوالۍ مربوطاتو کې هم دوی ګمارل شوي دي چې ډېر ښه ثابت شوي دي. او یو ښه لامل هم دا ده چې په سیمیزه اردو کې د خپلو سیمو هغه سرتیري چې په خوا په امنیتي قواوو کې دندې ترسره کړي دي، یعنی دوی یو ډول روزلي ځوانان دي او بیرته د خپلو سیمو د ساتنې په خاطر په هغه امتیاز چې د ملي اردو سرتیر ته ورکول کیږي په هماغه ډول امتیازاتو امکاناتو سره دوی بیرته د خپلو سیمو د ساتنې په خاطر جذبیږي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دونیمو بجو،
د مشال مرکه
په درنیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. د پاکستان په خوانی ولسمشر په لندن کې د یو کال علاج نه پس اوس بیرته په دوبۍ کې خپل کور ته ستون شوې دي. د پرویز مشرف د ګوند مسولین وایي نوموړي به ډېر زر سیاست ته راستون شي. اته اویا کلن مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر دی او پاکستان کې پر ضد د خیانت دوسیه لګېدلې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې رپورټ خپور کړی دی چې لنډیز یې درته نجیب عامر دربروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف صحت اوس ښه شوی او هغه سیاست ته ستنېدل غواړي. پرویز مشرف چې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشري ور په غاړه ده تیر کال له سیاست وروسته لاغې لري شو چې صحت یې مخ په خرابېدو. نوموړی اوس 88 کلن دی او کورنۍ وایي هغه ته یو ډول بیماری لګیدلې چې پکې د انسان په ټول بدن کې پروټین په غیر نورماله توګه وده کوي. د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند جنرال سکرتره مهرین ملک وایي په تیرو 12 میاشتو کې د لندن په یو روغتون کې د پرویز مشرف علاج روانو او اوس هغه کافي ښه شوی دی. د مهرین ملک په وینا نوموړی د روغتیايي وضعیت له ښه کېدو وروسته په دوبۍ کې خپل کور ته ستون شوی دی. هغه وایي مشرف د خپل ګوند د مسؤلینو سره یو غونډه هم کړې ده او د ډاکټرانو له مشورې سره سم خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي. هغه وایي د ډاکټرانو یوه ډله هر ورځ د هغه معاینه کوي. مهرین ملک ته هم وویل چې د پرویز مشرف پر سپارښتنه د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند پلویانو په ټول پاکستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. په راپور کې راغلي چې پرویز مشرف به د اکتوبر په 6 نیټه د خپل ګوند د تاسیس 9 کلیزې ته د ویډیو لینک لاري وینا هم کوي. د یاد ګوند سره تړلي کسان دا هم وایي چې پرویز مشرف به ډیر زر یو مهم اعلان هم وکړي، خو دوی د دغه اعلان په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه شریک کړي نه دي. پرویز مشرف چې د 1998 او 2008 کلونو ترمنځ یې نږدې 9 کاله د پاکستان اقتدار په لاس کې وو، د اساسي قانون د 6 مادې پر بنسټ د غداري له دوسیې سره مخ دی. ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان رسنو د خبريالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړي. د خبريالانو ټولو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټي هم جوړه کړي چې تګلارې بیٹا کی. خو واکمن ګوند په وار وار ویلي چې د میډیا په ازادۍ یقین لري او د رسنو لپاره د ځانګړي ټریبیونل به د میډیا کارکونکو مسلې حل کولو کې مرسته وکړي. تفصیل ګلیا اسرا کوي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبرونو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14 د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي ول چې وفاقي کابینه رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین او جرنلست مشر فدا خټک مشال ریټوی چې د میډیا لپاره د زنګړی ټریبیونل په موضوع د ټولو دریز یو دی او د دې مخالفت په هر فورم کوي.
زموږ د موقف ته چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یو طرفا جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجې ولګي او موږ د دې مخالفت او د مخنیوي لپاره به هر لارې څرو. دې حوالے سره زموږ یو خصوصي ونډم را په دې مخ کې ډېر روان افته کې متوقع ده. نو موږ په هغه کې د خپل لای عمل جوړو. دې حوالے سره څه کول پکار دي چې شاج بم کوو
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان کارکونکو او خبريالان په یو خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړی ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژوري اندېښنې څرګندې کړې وي. کمیشن په بیان کې ویلي چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبريال او د زرا هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مشال رډي ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي.
هماري حکومتونو کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ اف
سمنګ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانين جوړ کړي. د هغوی په فکر د کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملو شي. د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنې ته میډیا ډیر کوریج ورکړو خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګون فیصلې نشي کولای او په فیصلو یې پښتني راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پښتني کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړې کوي.
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوی قانون د لاري په میډیا قدغن ولګوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اجقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
مشال ریڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال ریڈیو ستاسو د آسانتیا لپاره وائبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره مونږ سره تماس ونیسئ. 00202 3 4 9 6.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان د ټیکسونو محکمه ویلي د روانې میاشتې له 15 د ټیکس لپاره د سپتولو کمپین پیلوي چې د هر کاروباري لپاره ځان سپتول پکې لازمی دي. سوداګر د دې مخالفت کوي او د کاروبار د ټپېدو لامل یې ګڼي. سوداګر وايي ورپېښې مسلې د چهارشنبه په ورځ د پوځ د مشر سره هم شریکې کړي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
د پاکستان سوداګر وای اورس تربلی کاروبار مخ په خطر روان دي. په کراچي کې د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر بیګا مشال رډیو ته ویل په سګنی بجټ کې نو ټیکسونو له کراچي تر خیبره سوداګر له ویرې او بی یقیني سره مخ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر مخام د سوداګرو استادو د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د حکومت له اقتصادي ډلې سره کتلی. عتیق میر وای د ټیکس مرکزی ادارې اف بی آر او د سودا ګرو ترمنز ل 1300 میشتو را هسی ستونز روانه ده او له حکومت د نهیلې ورستو سوداګر د پوز مشر ته ورغلل.
لیکن
سوداګرو ستونزه د پاوز له مشر سره شریک کړه. کاروباریان پریشان دي. زه له 1500 کلونو راهیسې کاروبار کوم خو دومره کنګلتیا مې هیڅ کله نه ولیدلې. ګرانی زیاته ده. که سوداګر د حکومت لخوا لګول شوی ټیکسونه عملی کړي نو ګرانی به ورسره نور هم زیاته شي او ولسته به د منلو نه وي.
کارپوهان وایي سوداګرو د استادو پوز د مشر سره د لیدو یو لامل دا هم دی چې په ورستیو کې د احتساب قامی ادارې یعنی نب پر ځینو لویو کاروباریانو پسې کیسونه جوړ کړي دي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي حکومت له یوې خوا نوي ټیکسونه لګولي او له بلې خوا د نب کیسونو ځینې لوی کاروباریان او سرمایدار پریشان کړي دي.
د پاکستان مهنګای دا مسله چې دا سرمایه‌کاری نه کېدل، ملازمتونه ختمېدل، کارخانه بندېدل، ټیکس کمېدل، روپے قیمت کمېدل، په دې ټولو مسلو باندې حکومت پریشان دی، فوج هم پریشان دی. ارته حکومت محصولات نشي جمع کولای نو په فوج ته پیسې کم ځنه ملایي. ما ته نه ښکاري چې دای دا د اقتصاد مسلې چې دا به حل کی او تاجران و سرمایکار کی دا مطمئن کی ولی نیب کی دین داغی قانون چنی بدل چوی دا ٹیکس قانون کی سو پر نی بدل چوی دانش کی دے
پاکستان د تیر څه د پاسه یو کال راهسي له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اقتصادي ستونزې د ختمېدو په موخه ځینې ټکسونه لګولي چې ورسره نرخونه زیات شوي او کاروباریانو یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي.
ستونزې او سرکار
ل چترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره
د کورمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اغیزمنو خلکو ته د کورونو بیا ودانۍ لپاره زر تر زره پیسې ورکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د نامنو پر مهال د سیمې د ګڼو اوسیدونکو کورونه وران یا تاواني شوي خو پر سروې سربیره ورته حکومت پیسې نه دي ورکړي. چارواکي وایي هیڅوک بل مرستو نه پاتې کیږي خو وایي په دې کار کې وخت لګي. طارق اورگزی تفصیل راکوي.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یو شمېر متاثرین داسې دي چې د ځایي مشرانو تر مخه حکومت ورته کال وړاندې ټوکنې د دې لپاره ورکړي چې هغوی سره به په بیا آبادکاري کې مرسته کیږي خو ورته لا هم د مرستې پیسې نه دي ملاو شوي چې خپل لنګ شوي کورونه ور باندې جوړ کړي. د تابع خونی خیلو سید الله قبیلی وای د سیمې خلکو چې کله واپسی وشول نو اول یې د ړنګو کورونو سروې نه کېدله خو چې کله هغه وشو نو اوس یې په دغه تما کې نولې چې چکونه تر جوړېدو وروسته د نقدو پیسو مرسته بور سره کیږي.
د اول سر کې خپل ټوکن ورکوي بیا بینک ته د داخله وکي نه چې الته روشي بیا د ګورنمنت الته یو پروګرام کوي الته بیا چکونه ورکوي خو تر اوسه پورې دوی د ټوکن ملاو شوی دي او دوی د چکونه د بینکونو نه دی ملاو چې پیمنت پیسې ورته ملاو شي.
د پاس ملي محمد شفیق وايي که حکومت غواړي چې خلک هغلته خوندي شي نو د بیا آبادکاري په لړ کې لزایي متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته د کېدو عمل د نور سیمو په شان دی تیز وساتي.
دوی کوم د اوسه پورې د چکونه لیست کوي نه خلکو ته نه ورکوي حالانکه په نور ایجنسي کې په زستان به ستاسو توخه چلته اتل زو چې کنه پیوی ژبانه کوم دی کړی شي دی خود مخالفت هغه یو کال شول.
د علیشو زو زید شاه وای د حکومت هغه سلور لکا او یلک نقصان لپاره یو لک او شپته زره د امرسته پیسې هسی هم ډېری کم دی او د سیمې خلک قربان دي خپل کورونه نشي آبادواله خود مر دا چې کورته په وخت ملو شي نو لک بوج بور باندې کم شي.
چو په سود پیسې رخصت دي چو خزو سونی خرڅ کړي دي غو ډیر مصیبتونو سره مخ شوي دي ځکه چې غو کله متاثرین شول تر زګور خيونه نو فینانشلی هغه ویک دي نو مو د پرزور مطالبه ده غو ته چې کونه ویر کړل شي چې غو خپل مخ کوم ضرورتونه وی هغه پوښل وش.
بلخوا د منځنی کورمه مرسیال کمشنر فضل الدود صافي وای د بیا آبادکاری په لړ کې له متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته تر یو نظام لاندې کیږي چربان دي ظاهره خبره ده لګ وخت لګيږي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې عمل نور هم تیزو ساتي تر سو د خلکو د ستونزه حل شي.
تقریبا مګر تیر دغه کې چې کوم نه آلموست 18 کروڑ روپۍ چې کمی دي هغه مګر خلکو ته ورکړي.
په کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانو نه داسې دي چې هغه په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دروسته لسیمو بکوره شوی دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې تر 30000 زیات خندانو خپل سیمو ته واپس کړل شوی او باقي نور لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دی. طارق ورغ سے مشال ریڈیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې پروګرام په خیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا د انیس اجمل نوور. د رایټرز او ایپی خبري ایجنسیونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زمي خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. استازي د ملاقات په اړه نور تفصيلات نه دي ورکړي خو د مذاکرات هم نه دي بللي. بل خو امریکایي چارواکو د ملاقات بخري نه دي کړي. افغان طالبانو مشال لیډیو ته ویلي له طالبانو سیاسي استازو څخه د دې ډلې شورا له پاکستاني چارواکو زمي خلیلزاد سره د ملاقاتونو په اړه جزئیات غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای پر ار صورت کی آزادی مارچ کوي او نور ګوندونو ورسره په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمن نن مشال لیډیو ته په مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لري کړي خپل احتجاجونه ته به دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په مردان او اپټاباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. د پیښور های کورټ رجسټرار ویلي دي چې ډېر سربه د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویان رانا محمد صفدر وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. افغان چارواکو نن ویلي وسله والو طالبانو په کاپیسا کې په یوې امنیتي پوستا په برید کې شپږ افغان پولیس چارواکي وژلي دي او درې پولیس چارواکي زخمیان کړي دي. دا پیښه تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې شوې ده. نن د عراق د پارلیمان د بشري حقونو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد د پیښو پر مهال د وژل شوو شمېره 93 ته رسېدلې ده. په دې هېواد کې نن په 5مه ورځ د بېروزګارۍ، خرابو لوسي خدماتو او درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې له پلټنو سره مخامخ دی. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلنکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی چې دا میچ نن د پېښور په وخت د ماښام په 6:30 په قذافي میدان کې پیل شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میر ساده، انیس اجمل او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه پړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.